آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا. په امریکا کې په یو کلیسا کې د قتل عام قاتل پیدا شوی دی. د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر د نړیوالو څخه غوښتي دی چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې د مبارزه وکړي. او د بوکو حرام اسلامي توندلارې ډلې په نایجر کې په حملو کې 8 کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1400 نوی کال د جوزا د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 9 کېږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په شتمنو افغانانو ژغ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي د غریبو وطنوالو سره د مرستې دپاره ځانونه تیار کړي. پرون د نړۍ په زیاترو ملکونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ وه. دا او ځینې نور مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی کارولینا د ایالت د چارلستن په ښار کې په یوې افریقایي امریکایي کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو څخه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولی او په هغه ښار کې ویر او ماتم خپور دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قتلونه د کرکې په اساس سوي دي او کنه. پولیسو 20 ډایلان ستارم روف پرون د پنجشنبه په ورځ په محلي وخت سهار هغه وخت ونیو چې هغه د پیښې د ځای څخه تقریبا 400 کیلومتره لرې شمالي کارولینا ته داخل سوی و. د چارلستن د پولیسو قماندان ګریک مولین خبریالانو ته وویل چې روف چې یو سپین پوستی دی د چهارشنبه په ورځ په دغه افریقایي امریکایي کلیسا کې د عبادت کوونکو په یوه ډله کې تقریبا 1 ناست و چې وروسته یې په خلکو باندې په ډزو پیل وکړ. په دې اړه یو رپورټ هم لرو چې تر خبرونو وروسته به یې واوري.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د پنجشنبه په ورځ د نړیوالو څخه وغوښتل چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې د مبارزه وکړي. هغه وویل چې دا تودوخې د نړۍ چاپیریال تباه کوي. فرانسیس کاتولیکانو ته یو ډیر مهم لیک خپور کړی او په هغه کې د علمي او ساینسي شواهدو ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې د نړۍ د چاپیریال د بدلون عوامل زیاتره د انسانانو خپل فعالیتونه دي. هغه ویل دی چې دا په دې پیړۍ کې ژوند ته بېساری خطر راپیدا کوي. پاپ فرانسیس وغوښتل چې د هغه په قول کلتوري منحرف اقتصادي سیستم دی چې په کې شتمن هیوادونه نیستمن هیوادونه استثماروي او نړۍ یې کثیفه کړې ده ختم سي.
د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې جګړه مارانو د نایجیریا سرحد ته نږدې د نایجر د دفاع په سیمه کې په 2 باندې په حملو کې لږ تر لږه 8 کسه وژلي دي. دا حملې په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام د ډلې لخوا وروستۍ حملې دي چې د نایجیریا په یوه ګاونډي هیواد کې د دې دپاره کوي چې هغه هیواد د نایجیریا د اردو سره ملګري سوی دی چې دغه ډله له منځه یوسي. د چاد چارواکو هم د دې اونۍ په سر کې په دې ډلې باندې تور لګولی و چې د چاد په پلازمینه کې یې د ځانمرکو 2 حملې کړې وې او لږ تر لږه 3 کسه یې وژلي وه.
د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیسیون رئیس پالو پنهیرو پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې سوریه په ډیر ترخه او وژونکي دریځ کې ده او دا ځکه چې هغه هیوادونه چې دا قابلیت لري چې د سوریې د 4 جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي نه دا چې دا کار نه کوي بلکې جګړې ته لمن هم وهي. هغه د ګارډین په ورځپاڼه کې د خلکو د نظر معلومولو لپاره یو مضمون خپور کړی او په هغه کې د داسې جګړې په بشري اړخونو باندې رڼا اچولې ده چې 4 میلیون خلک مجبور کړي دي چې د خپل هیواد څخه ووزي. نور 8.4 میلیون تنه مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په هیواد کې دننه بې ځای سي، او د دشمنو جنگیالیو د دشمنیو او سیالیو له کبله شووانځي او روغتونونه تباه سوي دي. دا شکر چې په اول سر کې د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت په خلاف د سوله ایزو احتجاجونو له لارې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل سوي، په داسې حال کې په کورنۍ جګړې بدل سوي دي چې یاغیان، حکومتي قواوي او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوال ټول د بیلو بیلو سیمو د نیولو دپاره په جګړو اخته دي. په دې جګړو کې څه د پاسه 240,000 خلک وژل سوي دي.
د امریکا د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د دفاع د پالیسۍ لایحه په داسې حال کې منظور کړه چې د جمهور رئیس باراک اوباما له خوا یې منظوري د ویټو د ګواښ سره مخامخ ده. د سنا په مجلس کې د لایحه د 25 په مقابل کې په 1 رایو منظور سوه. په هغې کې 612 میلیارد ډالره پیشنهاد سوي او دا پکې توضیح سوي دي چې دا پیسې به پنټاګان په 2018 مالي کال کې څنګه مصرفوي. په دې لګښتونو کې د یوکرین قواوو ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې په جګړو اخته دي نظامي مرستې او وسلې شامل دي، او د اردو د نارینه او ښځینه متقاعدو عسکرو د تقاعد پلانونه پکې اصلاح سوي دي. د استازو مجلس د دې لایحې خپل متن مخکې لا منظور کړی دی، مګر سپینې ماڼۍ ګواښ کړی دی چې هغه به ویټو کړي، ځکه چې د سنا متن به چې پرون د پنځشنبه په ورځ منظور سوی دی د ګواتانامو د زندان تړل چې جمهور رئیس اوباما یې د ډېر زیات وخت را په دې خوا وعده کړې ده سخت کړي.
د هغو رپورټونو څخه چې پرون د پنځشنبه په ورځ خپاره سوي دي ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي حال، د کارونو مارکیټ او د انفلاسیون کچه ټول ښه سوي دي، خو له بلې خوا قوي ډالر د دې هیواد صادرات کم کړي دي.
او د امریکا د متحده ایالاتو لس ډالري نوټ به په 2020 کال کې د یوې نامتو امریکایي میرمنې عکس ولري. دا عکس به د الکساندر هیملتن د عکس پر ځای چاپ سي. هیملتن د امریکا د خزانې لومړی وزیر وو چې عکس یې د 1940 د لسیز څخه راوروسته په لس ډالري نوټ باندې چاپ سوی دی. نوې ډیزاین سوی نوټ به د امریکا د اساسي قانون د هغه تعدیل د سلیمې کلیزې د رسیدو په وخت بازار ته راووزي چې ښځو ته یې د رایې ورکولو حق ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پښتونونو افغانانو ژغ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دی د بیوازلو او غریبو وطنوالو سره د مرستو د پاره ځانونه تیار کړي. خبریال اکرام شنواری په دې اړه رپورت لیږلی دی.
نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د دغه ورځې له امله په ټول افغانستان کې رخصتي ده. د افغانستان جمهور رئیس د روژې په مناسبت په خپل یو د مخه سب شوی ویډیو ویانا کې د افغانستان د شتمنو اوسیدونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دي د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي.
د روژې میاشت د خیرونو او برکتونو میاشت ده. په دې میاشت کې بل مسلمان ته لاس ورکول یوازې یو واجب نه ده، بلکه د عبادتو د تکمیل وسیله هم ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه پیغام کې ویلي چې د روژې په میاشت کې به د هغه افغان ځواکونو د کارکونکو د کورنۍ سره د مرستې د پاره یو صندوق جوړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خوشبختانه به همین ارتباط مبلغ 90 میلیون افغانی فراهم گردیده است.
لنی کمرغه په دې برخه کې 90 میلیون افغانۍ ترلاسه شوې دي. تر څو د وسلوالو ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې د صندوق جوړیدو کار پرې پیل شي او دا کار به تر روژې په میاشت کې پیل شي. د دغه پیسو نه په خټوګه د کار اخیستو لپاره یو ټولنه جوړیږي تر څو پیسې په شفافه او سیستماتیکه توګه مساحو کورنۍ ته ورسول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه پیغام کې پرتل دي چې خپل وسلوالو مخالفانو نوم واخلي، ویلي دي چې د دې دینی علمانو د سولې غږ ته د لبیک ویلو په ترڅ کې چمتو و چې د سولې په لاره کې هر پورته کیدونکي ګام څخه هرکلی وکړي.
واکنون یک بار دیگر در این ماه مبارک بر تعهد خود
جمهوری زغلی ویلی یو ځل بیا په دې مبارکه میاشت کې د سولې او پخلاینې ټینګېدو او په سولیز فضا کې د هیواد اوسیدونکو ته په خپل ژمنه ټینګار کوم او هغوی چې د سولې واسه په جګړه ځواب ورکړي د دې میاشتې حرمت ته پاملرنه ونه کړي د هیواد دینی عالمانو غوښتنې ته رد ځواب ورکړي زموږ د ځورېدلو خلکو ژوند تریخ کړي او د مینو څخه د بې ګناه خلکو د کډه کېدو سبب شي همدارنګه د دردېدلو میندو او یتیمانو د خیرونه نشي بچ کېدلی او هم به زموږ د سرتیرو او پیداکارو افسرانو د قهر څخه چې بغاوتګرو او جګړهمارو ته د سزا دپاره بشپړ چمتووالی لري تیښته ونشي کړی. د دې اونۍ په سر کې طالبانو په یو بیان کې د روژې په میاشت کې د اوربند د ټینګېدو په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا غوښتن رد کړې وه. د بلې خوا د طالبانو یو پخواني چارواکي مولوي عبدالحکیم منیب چې د اوږدوی مودې را په دې خوا په کابل کې اوسیږي په یو خبري کانفرانس کې په افغانستان کې په جګړه کې د خیلو خواو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دي د سولې مخامخ خبرې پیل کړي او اوربند ته دې غاړه کېږدي.
د افغانستان په جنگ کې د خیلو خواو د توافق په صورت کې د حرکت انقلاب اسلامي ګوند د منځګړیتوب لپاره خپل مخلصه او نستړی کېدونکي امادګۍ اعلانوي.
طالبانو تل د افغان حکومت سره د سولې خبرې تراغي ناشوني ګرځي چې د طالبانو په وینا د افغانستان نه بهرني عسكر وتلي نه وسی. د حرکت انقلاب مردمي افغانستان د ډلې په سیر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما رئیس نیکولاس هیسم هم په یو بیان کې په افغانستان کې د خپل خواو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې حرمت ته درناوی وکړي ترڅو افغانان د سولې په فضا کې د روژې په میاشت کې خپل عبادت په خپله توګه ترسره کړی شي. د روژې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم په یو بیان کې د روژې د میاشتې د پیلېدو له امله د خپل ځان او خپلې میرمنې لاړخه امریکایي مسلمانانو او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دی ځل بیا د تسترګې په لار دی چې امریکایي مسلمانانو ته د هغوی د خدمتونو د ستاینې لپاره په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. پرون د نړۍ په زیاتره ملکونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ وه، خو په پاکستان کې نن د جمعې په ورځ د روژې اوله ورځ اعلان شوې ده. خو د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتره خلکو روژې نیولې وه. دغه خلکو د پېښور د قاسم علي خان جماعت د اعلان په اساس روژه نیولې وه. زموږ همکار متي الله عابد د قاسم علي خان جماعت د خطیب مولانا شهاب الدین پوپلزی سره مرکه کړې ده او په پاکستان کې د روژو او اخترونو په سر د کلونو راهیسې د روان اختلاف په اړه ورڅخه نظر غوښتې دي چې تاسو ته اورول کیږي.
تاسو چې د روژې د میاشتې اعلان کړی دی او مرکز چې کوم اعلان کړی دی، تل دغه اختلاف پیدا کیږي. دغه شهادتونه چې تاسو موندلی دي دا مرکز ته قبول ور نه دي.
خبره داسې ده چې دا غوی په دغه معاملې کې دلچسپي نه ده، ځکه چې دې پیرا هم اغوی چې ده سوه کې مونږ سره شهادتونه دلته راتلل شروع کړل او مونږ دا خیبر پښتونخوا یو عالم چې دا پیرا اغوی سره ناستو اغوی سره رابطه وکړه چې وای مونږ سره دلته صوبائی وزیر هم دا خبرې په اخباراتو کې ویلي چې د دې شهادتونو انتظار وکړي او لہذا اوی ته وای چې لګ انتظار وکړي. اوی ما ته وای چې اوی تمہاره انتظار خبره کړې دا او اوی د انتظار خبره چې دا ریفیوز کړه وینم نه لا او دا نه فیصله مو کړه او دعا کوي لګیا د اجلاس ختمیږي نو سپټه کا باپ کې چې مونږ څه کولی شو.
تاسو دلته چې کوم روت هلال کمیټه کې نه دا د اغوی په مشوره باندې کینی کتاس په خپل
نه صاحب زمون کو دلته د کال تل سوا او پینځشتم عیسوی نه میلادي نه چې دلته هر کال چې دی هغه دا اجلاس کیږي. لا پاکستان جوړ هم نه و، چې پاکستان جوړ شو دا هغه وخت نه دا تقریبا یو سل نوي کال او شو چې دا بغیر د انقطاع نه دا اجلاس چې دی هغه جاری دی. مقامی علما چې دی هغه راغون شي او هر دور کې مختلف طبقونه هم علماء کرام چې دی هغه په دې کې شرکت کوي او شیوخ الحدیث او مفتیان کرام ایا فطری انداز سره دلته څه د کمیټې تصور نشته چې کوم مشر ستر عالمي هغه منځ کې کینی نور علما ورسره کینی او چې کوم شهادتونه راځي هغه ټول په اتفاق سره چې دی هغه نه شهادت اخلي د شریعت په ضابطه باندې ګوري چې درست پریوزي نو به قبول کی او چې درست نه نو به رد شي.
مولانا صاحب د روجي اخترنه سو مسلسل کلونو کې هم دا رقم د اختلاف سره مخ کیږي. غټ بنیادی وجه څه ده چې د مرکزی روی د احلال کمیټه ستاسو دغه شهادتونه نه قبلي؟ غټ وجه څه تاسو ګڼئ؟
ګورې جی غټ وجه دا ده چې دا مرکزی کمیټه چې دا اول خدا چې د خپل شری حیثیت نشته یو، دیمه دا چې د دستور نشته چې د وطن دستور لاندې به فیصله کوي، کوم قانون لاندې به فیصله کوي، اس سر لیکل دی سر دستور نشتا، شریعت متحرہ رہنما اصولون چی دی اگا لیکل وستر نشتا، بس شخصی فیصلی دی بخلقو بانے کام بانے چی دی اگا مسلط ہے. زمان خدا موقف دے چی بھئی دا روجی و اخترون چی دا دا عبادت ایام دی، دا عبادت ایام چی دی اگا تین ہم چی دی اگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ مبارک بانے کا کار ہے. او دوی چی کمی فیصلی کئی اگا دا قرآن و سنت دا فیصلونا منافی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ پاکی پامالا کی گی بتا زکا اختلاف رازی او چی کلا دا سی نی نوز بے اختلاف نرازی لے اتفاقی
صحیح. مولانا صاحب آیا طول خیبر پختونخوا قبائل و سیمو کے پیا وقت بانے روجہ شوی دا کہ او زین خلقو کڑے زینو نا دا کڑے
نوز خبر دا سی دا چی کم کم زیون کے دا خیبر پختونخوا علاقی چی دی اگا پنجاب سرا دا آگوی تقالید سرا نزدی دی لکہ دا ہزار علاقی شو کنا جی او یا هغه علاقے چې هغه ډیر دا مرکز نه چې هغه صوبائی د حکومت نه ډیر لدی دي، نو دا ځینو کې چې دې لګا غي چې چونکی خبره مرسته دل ګرانی نو وساوی بس تیار هغه ټلویزیون ته ناس دی بس ته نه
سلو کې بس عمر فیصد روجای یو سلو
کې دا خو مونږ نشوې دا خو مونږ نشوې له خو وستي ازلا او جنوبی ازلا زموږ دا 400 نوخار مردان
مولانا صاحب شاہ بدین پوپل زی صاحب
پر ہر 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 یار پر ہوکر
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري درنو اوریدونکو په مکړی رپورت د چین او استرالیا ترمنځ د آزاد تجارت د قرارداد په وړاندې مختلف خبرګونونه شودل سوي مګر قرارداد د څو کلونو د خبرو اترو وروسته د چهارشنبه په ورځ لاسلیک سو د سیدنی څخه فلمرسر رپورت شالیدلی دی چې سمیم عارف تاسته اوروي
د استرالیا صدر اعظم ویل چې د سوداګرۍ دغه قرارداد به ګټور بدلونونه رامنځته کړي خو د نورو دواړخیزو قراردادونو په څیر به ګټونکي او بایلونکي هم ولري د قرارداد سره سم 15% استرالیایي صادرات به چین ته د ګمرکي تعرفو پرته لیږل کیږي چې له امله به یې ډیر بزګران ګټه وکړي د استرالیا د غوښو او لبنیاتو په صادراتو به محدودیتونه د څو کلونو په ترڅ کې له منځه لاړ شي د کبانو او شرابو په صادراتو به د ګمرکي تعرفو بیه ټیټه شي خو په بوره او ریجو کې به څه تغیر رانه شي د قرارداد نه بعد طبي منابعو سکتور هم ګټه واخلي د چین لخوا به د استرالیا د ډبرو د سکرو په وارداتو به اضافي مالیه لري شي او حقوقي شرکتونه به د چین غنی بازار ته پراخ لاسرسی ولري د دغه قرارداد له امله به چینایي شرکتونه او کارګران د استرالیا بازار ته لا ډیر لاسرسی پیدا کړي په استرالیا کې هغه چینایي شرکتونه چې د 114 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې پلي کوي وبتوانیږي چې له چینه کارګران استرالیا ته بوزي د کارګرانو تحریک اندیښنه څرګنده کړې چې دغه قرارداد به استرالیایي کارګرو ته تاوان ورسوي لنسن مکالم د برېښنا د تجارت د اتحادیې یو غړی وویل
Australian workers will miss out on thousands of job opportunities.
استرالیایي کارګران به د وظایفو په زرګونو چانسونو له لاسه ورکړي دغه قرارداد به هغه چینایي پانګه اچون کته چې د 150 میلیارد استرالیایي ډالرو نه زیات پانګونه کوي اجازه ورکوي چې د خپلو پروژو په لیکولو لپاره خارجي کارګران راولي موږ د هغه کارګرانو په حق له هم اندېښنه لرو چې دلته به راوستل شي او به انصافه ګمارونکي به یې ورنه ناوړه استفاده وکړي
د چین د سوداګرۍ او چارو وزیر گاو هوچینګ وویل د آزاد سوداګرۍ دغه هوکړه به د دواړو هیوادونو پیریدونکو او صنعتي موسسو ته ګټه ورسوي ښاغلی هوچینګ وایي چې دغه قرارداد د چین د دواړخیزو تجارتي قراردادونو په مقایسه آزاد یا لیبرال دی د سوداګرۍ په برخه کې چین د استرالیا تر ټولو لوی پارټنر دی د دواړو خواوو ترمنځ تجارت 140 میلیارد ډالرو ته رسیږي
قدر منو ریدونکو تاسو په مکرې دی رپورته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جنوبی کورینا کې د تور پوستو په یو کلیسا کې د ډازو لکباله ژور خفقان او خواشینی څرګنده کړی ده او د دې وژنو وروسته یې خپله توجه په امریکا کې د وسلو کنټرول ته اړولې ده په سپین ماڼۍ کې د امریکا ژغ خبریال لویس رامز رپورټ راستولې دی خلیل خان باید د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي
یو روز وروسته لاغه چې یو سپین پوستی کس د جنوبی کرالانا په چارلستون ښار کې د تور پوستو خلکو په کلیسا ډزې وکړې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې خبریانو ته خبري کولې ظاهر ښکاری دی جمهور رئیس ژوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې دا ډیر د تاسف او خپګان ځای دی چې خلک په یو داسې ځای کې وژل کیږي چې دوی هلته سوله او آرامي لټوي اوباما وویل
I don't need to be constrained about the emotions that tragedies like this race.
مات دانه د پکار چې په داسې احساساتو کې راګرسم چې دې په شان غمجنو پیښونو راپیدا کیږي. ما په ډیرو حالاتو کې داسې ویناګانې کړې دي. فدرالي چارواکي دې بر تحقیقات کوي او فکر کوي چې هغه به د کرکې نه راپیدا شوی وي. که څه هم د دې تفصیلاتو لا تر اوسه نه دي معلوم چې هغه کوم ملتونه وو چې دغه وسلوال کس یې دې ته اړ کړ چې دا کار وکړي. ښاغلی اوباما دغه پیښه د وسلو د کنټرول چې یوه سیاسي حساسه مسله ده سره مربوطه وبلله. اوباما وویل
وی دونټ هاف آل د فاکټس بټ وی دو نو دټ وانس اګین انیسنت پیپل ور کیلډ ان پارت بیکاز
موږ تر اوسه لا په ټولو حقیقتونو نه یو خبر، خو موږ په دې پوهیږو چې ور بیا بې ګناه خلک له دې کبله ووژل شول چې یو چا غوښتل چې هغوی ووژني. نو په ډېرې اسانۍ سره یې وسته ترلاسه کړه. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د متحده ایالاتو خلک باید په دې پوه سي او دی هم په دې حقیقت باور لري چې دا ډول ډلهیزې وژنې په نورو پرمختللو هیوادونو کې نه پیښیږي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا راډیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ د خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې روغتیا او د روژې مبارکه میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
ده تلفون شمیره 0100010
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
او اوس په مکرې خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی کارولینا د ایالت د چارلستن په شار کې په یوې افریقایي امریکایي کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو څخه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولی او په هغه شار کې ویر او ماتم خپور دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قتلونه د کریکې په اساس سوي دي کنه. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د پنجشنبې په ورځ د نړیوالو څخه وغوښتل چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې دې مبارزه وکړي. هغه وویل چې دا تودوخې د نړۍ چاپیریال تباه کوي. د بوکو حرام د اسلامي تنلارې ډلې جګړه مارانو د نایجیریا سرحد ته نږدې د نایجر د دفاع په سیمه کې په 2 کلو باندې په حملو کې لږ تر لږه 18 کسه وژلې دي. دا حملې په نایجر کې ډیره د بوکو حرام د ډلې لخوا وروستۍ حملې دي چې د نایجیریا په یو ګاونډي هیواد کې د دې دپاره کوي چې هغه هیواد د نایجیریا د اردو سره ملګري سوی دی چې دغه ډله له منځه یوسي. د سوری په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیسیون رئیس پالو پنهیرو پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې سوریه په ډیر ترخه او وژونکي دریځ کې ده او دا ځکه چې هغه هیوادونه چې دا قابلیت لري چې د سوریې د 4 کلنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي، نه دا چې دا کار نه کوي بلکې جګړې ته لمن هم وهي. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد د دفاع د پالیسۍ لایحه په داسې حال کې منظور کړه چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا یې منظوري د ویټو د ګواښ سره مخامخ ده. د سنا په مجلس کې د لایحه د 25 په مقابل کې په یو او یا رایو منظور شوه. د هغو رپورټونو څخه چې پرون د پنجشنبې په ورځ خبره شوي دي ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي حال د کارونو مارکیټ او د انفلانسون کچه ټول ښه شوي دي، خو له بلې خوا قوي ډالر د دې هیواد صادرات کم کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مقرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان ځای اوریاد بی د تودوخه لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه 22. په کندهار کې بنان د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 24 درجه به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 24 درجه سي. په هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه دلته 24 اټکل شوی ده او په هلمند کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 25 وي. هوا به ډیره ګرمه وي د ورځې او شپې ته به 25 درجه سي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تیر مونږ چې نیم ساعت وروسته به هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکار حاضر دی. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.